د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم د څلورو بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو ریپورټونه وړاندې کوو. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیزه خبرونه واورئ. نو هیله ده چې را سره پات شي د ګړې تر اخره. لومړی به مجید بابر تاسو ته د دې خبرونه وایي.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سرټکی. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري. چارواکي وایي په سواد کې د مسافرو د یو فلاین کوچ کندې ته د پریوتو له امله د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. اسرائیلي ځواکونو په غزا کې د ملګرو ملتونو په یو سرپناه او روغتون برید کړی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د وستلو بهیر نن د نومبر په 15مه هم روان دی او غنی کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوې دي. د تورخم یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن د نومبر په 15مه مشال لیډیو ته وویل. د نومبر په 3مه د شپې تر 11 بجو 960 کورنۍ چې د نفوسو شمیرای 8.5 درجه جوړیږي په تورخم دروازه افغانستان ته وړیدلې دي. په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد افغانانو له پاکستانه د وستلو بهیر روان دی. تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغان کډوالو شمیره 1,80,000 ته رسیدلې او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده. اخوا په چمن پوله چارواکو په خبره تر 500 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دغه کډوال د کراچۍ، لاهور، ګوجرانوالا، سیالکوټ، سوابی او د پاکستان له نورو برخو لومړی پیښور او بیا لنډیکو ته رسیږي او له هغه ځایه په تورخم دروازه افغانستان ته وړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 14مه ورځ هم روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامي له پلان سره سم د نومبر په لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 1 پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي له افغانستان سره پر پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني. چارواکي وایي چې د سواد د تحصیل کابل په چربینوړای سیمه کې د مسافرو د فلاین کوچ کندې ته د پریوتو له امله د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د ریسکیو 1122 د مشرق وقار خان په خبره دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې نن سهار دا ګاډی د چربینوړای نه کابل ته پلار وو. د چارواکو په خبره د ابتدایي پلټنو له مخه دا پیښه د ګاډي د بریکونو ناکاره کېدو له امله شوې. د ریسکیو 1122 په خبره یو ماشوم او یو بل کس د پیښې پر ځای کې مړه شوي ول او یو کس په روغتون کې صبر کړه. په جوبلو کسانو کې ماشومان او ښځې هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. د صحي چارواکو په خبره په دغو کې د دوو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین په لسو مقدمو کې گرفتاری ښودلې ده. ترین د کراچۍ پولیسو د اکتوبر په 3مه د 3MPO یا د امن نظم ګډوډولو مادې لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولی و. په کراچۍ کې د ترین وکیل قادر خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د نوموړي د بند سزا د نومبر په 6مه پای ته رسېدلې خو پولیسو په لسو نورو مقدمو کې گرفتاری ښودلې ده.
منه خبره خدا ده چې عدالت لا ده خوشی کول حکم نه دی ورکړی او لس اف آی آر بده باندې لس اف آی آر دي
او دې لس واړو کې د گرفتاری خولې ده. جیل والا ته دغه تل ده اطلاع جیل والا ته ورکړي چې بده لس کې سنو کې دا اشاره کوي.
د کراچۍ د پولیس د چارواکو په خبره دا مقدمه د 2013 میلادي کال نه تر روان 2023 کال کې په بیلابیل وختونو کې د خار په سوراب ګورډ، ګلشن معمار، سچل، ارټری میدان، شریف آباد، سیټي کورټ پولیس ټانو کې درج شوی وي. د اسلامي همکاري او سازمان او سعودي عرب په اسلام کې د خزو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې د خزو نړیوال کانفرنس قربتو کوي. سازمان پرون د نومبر په 3مه په بیان کې ویلي چې کانفرنس په پجاده ښار کې د نومبر له 6مې تر 7مې پورې وي. بیان دی اتوي هڅه کوي چې د سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې د خزو ونډې روښانه کړي او د هغو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي چې د اسلام دین د خزو د حقونو په وړاندې د خنډ په توګه انځوروي. د سازمان په خبره د کانفرنس موخه دا ده چې د وښایي چې د اسلام تعلیمات تل د خزو لپاره عادلانه او مساوي وي. اسرائیلي ځواکونو پرون د نومبر په 3مه په غزا کې د ملګرو ملتونو په یو سرپناه پر روغتون برید کړی چې په کې ګڼ ملکي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده اسرائیلي ځواکونو په غزا کې د واکمن حماس ډلې پر ضد عملیات تیز کړي دي. په عین حال کې امریکا او د دوی عرب ملګري هیوادونه په سمدستي توګه د اوربند په اړتیا سره سلا شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره سم هغه ورستو قتل چې اسرائیل ټینګار وکړ چې د ټولو یرغمل شو تر خوشی کېدو پورې به موقتی اوربند ونه کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفتی ویلي عربي هیوادونه د سمدستي اوربند غوښتونکي دي. او وروستی خبر د لوبو په اړه باندې، دا مهال د هند په هند کې د 500 اوری دا کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د هند او د ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند ټاس وګټلو او لومړی بیټنګ کول غوړه کړ. دا مهال په 15 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو هند 219 منډې جوړې کړې. د مشال خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو مجید بابر ویل اوس با اولنی رپورت ته ورشو. په بلوچستان کې زینو پښتنو ملت پالو ګوندونو د پاکستان پر حکومت غکړه چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ دی ژر تر ژره ودروي. دغه ګوندونو د ویلوې جلسې لپاره احتجاج کړی و چې نگران حکومت د دومره لوی پریکړې واک نه لري. د احتجاج کوونکو ګوندونو ځایي مشرانو د پاکستان پر ریاست تور پر کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوو، نو ځکه افغانان کډوال شول چې اسلام آباد پې له نړیوالو ډېرې پیسې واخیستې. د پاکستان پوځ د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او اوس نگران حکومت وایي چې د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر نه ودروي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لګولی.
د پښتون ملت پال سیاسي ډلو لکه اومي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي او اومي ګوند څخه جلاسي ویډلې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري تیر ورځ په کوټه تچیرما په کوچلاخ کې و احتجاجي جلسه وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د بیا اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې افغانان نه هوازي د دې ملک په ترقی کې برخه اخیسته ده، بلکې د افغانانو په نامه راغلی ډالران دلته حکومتو خوړلې دي. د پښتون تحفظ موومېنټ د صوبایي صدر ملک مجید کاکړ په خبره چې نن د شناخت کارت په پلمه افغانان و خپل هواد ته لېږدول کیږي. ترنی جلسه ته د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان وویل چې د پاکستان و امن او اقتصاد د افغانانو څخه هیڅ ډول خطر نشته.
نن هم د پاکستان معیشت ته ټول وو طاقت او توان د افغان کډوالو کړی دی زالو ټول ټول سخت ملان په دې ملک د افغان ولس ته ځای کوي. په حاصل کې زالو د دوی د کوم پالیسی چې د زما او ستاسو خلاف دا د دې د پاره د مسلمانۍ د ما او تاسو سره کوي. دا تصویر زما او ستاسو دی کی زانو که کوم تاسو په یاد د اسلام آباد ال کوټ دا جسټس هغه وخت چې جسټس وطن من الله چې نن د سپریم کورټ جج دی دا هغه دا فیصله ورکا چې کوم افغان په دې ملک کې پیدا شوی دی هغه دا حق لري چې هغه ته شریعت ورکړي شاف کار ورکړي.
پر دې محل د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیات کړه چې نن په ټوله ملک کې پښتانه د افغانیت پر بنسټ باندې نه وایي زورول کیږي، بلکې د د په خبره چې د پښتنو پر جایدادو قبضه هم روان دي. چکل د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راتول چې احتجاج کول د سیاسي جماعتو جمهوري حق دی. خود د په خبره چې د چمن د لارې د افغانانو وخپل هیوات د لېږدولو کار په چټکی سره روان دی. د دې مقصد په خاطر حکومت په کوټه او چمن کې ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د نومبر د لومړني نیټ څخه په پاکستان کې د بیا اسنادو افغانانو افغانانو و خپل هیواته د لیږدولو لړۍ پیل شوې ده، او د حکومتي چارواکو په خبره چې د چمن او تورخم د لارې د 2 لک څخه زیات افغانان و خپل هیواته ستانه شوي دي، ځکه چې د دوی په خبره د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواته د ستنېدو کچه اوس و 55,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو و خپل هیواته د ستنېدو لړۍ د غوروسته پیل شوه، کله چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا اعلان وسو چې هغه ټول بې اسناد وګړي به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پولیس نیسي او خپلو هیوادو ته بې لیږدوي، څوک چې دلته په ناقانونه توګه استوګن دي. د حکومتي چارواکو په خبره چې 12,000 څخه زیات داسې وګړي دي چې هغه په پاکستان کې بېله څه اسنادو استوګن دي.
اور ازن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ایوب ترین رپورٹ مورید ام دې سره تړلې یو څو غوونه درو ورو چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چې کومه روانه ده، دا غي پترس کې ډیره خلک چې دی هغه د تورخم د لارې افغانستان ته روان دي. د دغه خلکو سره زموږ همکار فرهاد شنواری په تورخم کې خبرې کړې دي، راځي چې دا وره.
خاوری میرزا جان راغلو کارخانو نا ابھی ہم داس کے میلے رہے دے بھارا اور کارخانوں کے مکھڑا ہوا اور دوسرا موٹر رپسے دے اور آباد مکا پسلو زلے میرا ہوئی دو پاکستان اسکر خلوص چاپی روانی ہوا لے اور بس در پر دری کرو نور بھائی سر مار نستا خورو را سیاساری گو رہی ندا ساساری دائیوانان گو را ٹول دا رزق والا ورکن دی رزقم دا لازی موار دے اور نورم کورم ران دے کلمم ران دے ورسن گڑ ورد پرات دی اور نور دا لا کار دے نزمان دے دغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکړه، موږ لا کور راکه که کور نه راکه چې خپل زړیز کور راته جوړ کړي، بس دغه وختونه تنه لرو.
دمانم دی محمد اساق لګوز لاور نه راولو زمونږ افغانستان ال دې تنګ ولته بنول کول لاور کې لکه پرې خودو وینه مونږه آی ډی کارت رخ کارګدار خرګه نه مسلې به ویلته چا سي کرایا باندې کور ورګو کنه موږ تیرا کړو کور کرایا باندې او ته به ورته لګدا بونه شړې کور نه بس موږ ته لاره به بلسان ورته ویلی وو چې دو مونږه به شړو موږ ونه پرې خودو یو جیدم او ولته موږ خپل زما کړه کورم خیر نه
زارت گول بر افغانستان روانی دکان میں وہ پاتے شو بس ویسے خبر ہو جانا وس ہم برابر ہی کہوں ویسے نہیں ہم جیسے روزگاری دوں بے روزگاری دو گرد نو دل آ رہی ہو مشکلات اٹا کے بس دے کنٹینر والا سم پنجکم یا لگ باندھے نیو لے رہے آؤ بس ان شاء اللہ بر روانی دے خیر نو
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان نگران حکومت وایي له خپل ملک د بیا اسناد افغانانو کډوالو د شړلو چارې په تیزی سره روانې دي، خو غربي هیوادونو ته پناه وړونکو کسان نه وباسي. په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د امریکای سفارت د پاکستان کورنو چارو وزارت ته د یو لیک سره یو لیست لیږلې ورته ویلي دي چې بزرګونو هغه افغانان باید ونه باسي چې امریکا کې د مشتکېدو چارې روانې دي. دا هغه کډوال دی چې د 2020 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر قبضې وروسته د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پر لارې په پاکستان کې پاتې دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ دراوروي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د نارجستر افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکای چې کوم په اسلام آباد کې سفارتخانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې 1,250 داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکای ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. چونکې دا هغه هغه ویزې دغه په پروسس کې دي نو پاره بلګټه لګی کنه نو پاکستان گورنمنٹ تا دا درخواست کړی دی چې دا خلک کم دي کم دینو دا فلال تاسو ملک نه به دخل کوي ما نو ترسو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نی شوی فیصله نی شوی نو په دې دن کې منسٹری آف انٹیریئر زموږ ټولو صوبو ته یو لیټر لیکل او دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس ته باقاعده یو خط لیکلی دی او هغه لسکونه چې کوم ایم بی سی د پختونخوا حکومت سره شیئر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فی الحال په پاکستان کې وي
د خیبر پختونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1150 کسانو نمونه هم استول شوی دي. بل خو ته په پاکستان کې ملتپالو غوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهره هم شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د ویستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصلې وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې دی ولس ووټ ورسره وي چې په کوم انداز باندې دوی دې ته الټیمیټم ورکو، مطلب کوم هم دوی ته میاد ورکه. هغه ډیر لانډ و ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا ده چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پیو آر کارډونه چې دی ورسره هغه نا کارډونه شلاو او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپې پوایا یوزی بل ځای رانسا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګې کړې. نو دا خلک اوس دلته په دې یخنې کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانه دي، بیا الته چې ځي الته خو هم نه د خلکو کورونه او هیڅ انتظام نشته.
د ملتپالو غوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نگران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي، خو تر دې دمه د وفاقي نگران حکومت په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د نارجسټرډ افغان کډوالو د واپسۍ په پالیسۍ عمل روان دی. د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال دیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره رجسټرډ نه دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ په ویب سټ mashalradio.com باندې بیلابیل ویډیوګانې وګورئ، رپورټونه پکې ولولئ او په آڈیو کې رپورٹونه واوري او ملګرو دوستان سره هم شریکوي شي. اوس یو رپورٹ تا ورزو، دا رپورٹ د جنوبی وزیرستان په اړه دی. هلته د برزلې په تنګي بدنځي او شکتوي سیمې اوسیدونکو د امنیتي ادارو له سرتیرو د بدې رویې شکایت کړی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیاتو پر ځای ولسي وګړي نیولي او پر سیمه یې راکټونه غورځولي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال یې هم نه پرېږدي او امنیتي ځواکونه هم ورته ستونزې جوړوي. دوی زیاته کړې چې دوی به هیڅکله بیا بې کور نه شي، نو نه دی وسلوال او نه هم د پاکستان پوځ د دې کار کولو کوشش کوي. بلخوا پولیس وایي چې کوشش کوي چې خپل نظام په داسې ډول فعال کړي چې خلک ځان محفوظ وګڼي او پر امنیتي ځواکونو یې باور زیات شي. اشتیاق مسید په دې اړه نور تفصیل لري.
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینزئی او شکتوئی سیمے اسی دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پسیمکشی پاکستانی فوجی چارواکیو دے خلکو سرا غیر قانونی چالن شروع کڑائی دائی دی تنگی بدینزئی کلی دوا اسی دن کی پدگی براکشی ویائی
بمباری نہ کبھی سرچا پرشن ہو نہ کبھی دا سے کہنا چکی علاقے خال کو پہلا نہ خبر بھی دینا مختا میزا پتنگ جلگا شبی ہوا فیصلہ کم کری ہوا چیز نہ علاقے نہ ہو وزی مشپخ پلا علاقہ بند امن گوڑی پبجن خدا گا کبھی بار بار تنگی بدین
حکومت واسلاری حکومت بلارزم پہ ماٹری نہ ساری نہ والا تکلیف رو بند میش دا سی آئی چی میش پا ہیچ سورات بنا دا خپل کورینا نا پریش دا خپل میناتم چی بیا کرائی دا دا میش پا خپل سار کرائی دا کنا کمات امسا آت مادار نای کرائی دا میش پا ہیچ سورات بنا تا تایر نہیں چی میش روف زی
دے شک تو اسی میں یو مشر ملک سعید انور ویائی چپ ضلع کشی دے پولیس نظام فعال ندائی چپ واجہ یہ پسیم اکشے پوزی چارواکی ہم دے خلکو سرا دے پاکستان قانون نا دے ورچہ نے عمل کوی
وزیرستان سے چکلا آپریشن وشا آپریشن رائی نجات نہ لاس پلا میز اخبل وطن دیگر تپریش آپریشن پر نومو چی میز دشت گردے خلاف آپریشن کا چکلا دیر دیر اتاول یعنی حکومت اتاول چی راویس وزیرستان سے امن قائم سے میز علاقہ بالکل صفا کرا اس سے واپس روش سائی میز سے اوال رو اتلی دے ٹرائبل پہ حیثیت رو اتلی وی چکلا واپسی میز کاولا دے میز کیم ایف سی آر و آغا ختم شوا و قومی ذمہ ورے اجتماعی ذمہ ورے اور دخور ذمہ ورے دے میز ختم شو الا کترنگ دے پاکستان دے یو بل شہری چکیم حقوق تی اچرتا دے پاکستان تو بل شہر چکیم قانون وی آ قانون پو وزیرستان تنگائی وی آ غشت وی نو ورو تو دا قانون لاگو وی ایک قانون نند دے دے مشترا مخمخ کیجی خو افسوس بس دے تنگی سرا دا حالات مخمخ شوی دی چا خال تے ایک مشتو سے او گوسی اپریشن کا وی تو سے خال پچائی ماڑے وی دا ور کاوی دا دے اصلی تشتن دی آ کا آرمی دو آ کا طالب دے دا دے زور تشتن دی
دے پاکستان پوز لا طرفا پسولی وزیرستان تنگی کلیکشے مقامی خلکو تا دیسی میں پرشولو خبرے پا باراکشے یا تردہ وقت پورے سا ہم ویلی شوی ندی خوب سویلی وزیرستان پر زلیکشے دے پولیسو نظام فالکولے پا باراکشے دے پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجہ غیدا
انزا زمگا ریڈی فالتا نہیں انزا دیسی لنو کے اور ٹک ٹاک کار کے منگ بے نور سٹنگ تنکل دا سی چھے منگ با پولیس پوست جوڑو آغا ایریا سے چھتا زمان ایکسس نشتا اکر کانی گرم شو یا شکتو ایریا شو یا نور دا سی علاقی دی چھتا زمان پریزنس نشتا آل تب منگ پولیس پوست جوڑو نا آغا پولیس پوست لوکل پبلک تب آسانتی آئی بجائے تانے تتلو آغی خبر مسئلہ با پولیس پوست کیا منگ پبلک سرونٹس ہوں پبلک سرونٹس سے دے آغا پبلک دا پارا دے خلق دا پارا دے جتی اس سم مسئلہ سک قسم تکلیفی منگ ہر ٹائم 24/7 حاضری ہوں سما آفیس پسرا روبا کے دے زم دلتا سما رہائش ہم دلتا دے نا ہر قسم سپورٹ دا پارا منگ تیار ہوں نا خلق ندا علاقہ سے خلق با منگ سپورٹ کئی لیکن خلق با منگ سر تعاون کئی اخبر مسائل با منگ دا مسائل حال
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینزئی مشہوروں نے داہم اویل چکا دے پاکستان پوزی چارواکیو دے طالبوں پا خلاف عملیات کشے دے عام خلکو زوراول زر باند نکڑل بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا جمہوری ارزختونو پالون کی
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو اوسم یو بل رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو د رپورٹ د پاکستان د امنیتی حالاتو په اړه باندې دی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مشال ریډیو رپورټونه او خبرونه تاسو تعقیبوئ لتری بیو نه راهی سی په پاکستان کې پر پوز خنړی بریدونه زیات شوې دي. په دغه حمله کې د امنیت په لوا ځینی حساس سیمې په نخښه شوې دي. په نخښه شو ځینو کې په میوالی کې د هوایي ځواکونو مرکز او هوایي میدان هم دی. د ورسته و ډیره خنړی بریدونه زموري یا تحریکی طالبان پاکستان او یا هم له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوالو بلوچ ډلو پر غاړه اخیستي. د دې بریدونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او پراتونکو امنیتي حالاتو به څومره اغیز وکړي دا پوښتنې د راشد خټک په ریپورت کې ځواب شوې دي.
په دریم او څلورم نومبر په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په امنیتي ځواکونو حمله وشوې او په ځینو سیمو کې چاودنې وشوې چې تر شلو زیات کسان پکې ووژل شول. د ترګرۍ د پیښو په خلکو کې ویره خوره کړې ده او ډېر تزیانګران د راتلونکي وخت په اړه اندېښمن ښکاري. دوی اندېښنه څرګندوي چې په نږدې وخت کې داسې نور پیښې هم امکان لري. حکومت او امنیتي ځواکونه باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ملک کې د وسلوالو حملو او چاودنو په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل،
چونکې د ریاست ترجیحات ترخګریز هغه بندونې نه زیات ترخګری کنټرول کونده ترخګری داسې کنټرول کیږي نه دلته کې یو ګروپ دانه هغه په بنیاد باندې دا ګروپونه کله بریدونه زیات کی کله کم کی دا د دې خپل تنظیمي امور هم کیدې شي. د دې وجه دا هم کیدې شي چې ریاست څکم دا هغه کله نه کله د دې ځنه خبرې ومني زنه خبر بیا نمنی دا هم یو وجه کی دیشی. درما خبره لوجستیکل کی دیشی دیر تنظیمونه دی اغا په ډیر وخت باندې اغي غواړي سغي ترخګری وکي خپل تک اغي سر مواقع نه نو دا سيزونه بو جاری
در پورنو تر مخه په دریم نومبر په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو غاړي خطه چودنه کې 15 عام کسان اوجل شول او صدر ویش نور زخمیان شول. پټان کې د پولیس او فوج په کفره په مچودنه کې اوس پي مر شو. په گوادر کې د امنیتي ځواکونو په دوو گاډو ډزې وشوه چې سوارلس پوځیان پکې وژل شول. دغه شان په 14 نومبر په میولي کې د ایرفورس په ټریننګ بیس وسلوالو برید وکړو چې نه وسلوال پکې وژل شول. دوه پوځیان په لکه مورات کې هم د وسلوالو په برید کې وژل شول. په دوه ورځو کې په ملک کې دومره زیات پیښو حمله په اړه په پیښور کې د نیوز ورسپانې خبريال او تجنګار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل،
نن مخکې چې به داسې واقعیت وشي نو پاکستان به بیا افغان طالبانو سره خبر وکړه او ایک به کمې راغی. اوس تاسو ته پته ده چې کله پاکستان دلته کې چې کوم میشته افغانان وو او هغې ته دا یو میاشتې هم تاسو پاکستان نه وځه چا سره اسناد نشته. چې کوم فشار و پاکستان په افغانستان باندې اچو طالبانو باندې دا ظاهره خبره ده. اوس څوک یې خپه دي نو د هغې د بیان نه پته لګي چې کنې هغې اوس هغه تعاون نه کوي چې کوم پاکستان مخکې د هغې توقع وه.
وزن دفاعي تزیانګران دا وکوي چې دا حمله او چودنې د وسلوالو خلاف د حکومت او امنیتي ځواکونو بریالي عملیاتو نتیجه ده. په اسلام آباد کې دفاعي تزیانګر بریګیډیر راشد ولی په دې حق د مشال روډ یو پښتنه داسې جواب کړه،
اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز زوروں شور سے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے اس کو افغانستان کے اکراس آمد و رفت وہ جاری ہے اس کی
اس اطلاعات پر بنیاد عملیات پر تیزی سے روان دی. دہشت گردان افغانستان تک تگر تک کوي اور طالبان و بری حکومت حقوق نے دی سر کری اس ٹول ذمہ داری پر پاکستان دا دہشت گردان خلاف پیرا تنگ شوی دا اور حقوق دار دا عمل کرا کوي دا اس تا حقوق دا بقا جنگ دے زکہ دا صورت ورسے دا پیخے لگے زیادہ شوی دی تو دا دوی آخری کوشش تھی.
ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
درسنایو درپورنو تر مخه د میوالی حمله مسولیت تحریک جهاد پاکستان منل دي او د غوادر حمله ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ په غاړه اخیستې ده. د جنګران وجه ترګرای او د وسلوالو د حملو د مخه نیولو لپاره حکومت باید په نېشنل اکشن پلان عمل وکړي او د وسلوالو سره سره د هغوی د خواخوږو او سرتکرانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومت او امنیتي ځواکونو د دې پیښو نه پس هوټ ښکارا کړو چې داسې پیښو مخه بنول کیږي او دوی د ملک ته حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. د پاکستان د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په 15 نومبر د میوالی ایئر بیس دوره وکړه او د بیس ساتونکو ته د حمله په ناکامولو شاباسي ورکړو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 12,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوسم تاسو ته ونیزه خبرونه مشال مرکه دراورو. په دې مرکه کې د خبرونه کې دا ځل د خبریال او لیکوال شمس مومند سره زمو همکار ګولیاس خبرې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې، د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروگرام کې هرکلی وایم.
خوشاله اوس.
شم صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایو چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
سو یو جهان مننه کولای سه به دغه ډیرا خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره جنې په نه غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زمانون دي، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دي ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو مت تحصیل له سب ډیویژن دي او کله هم دي مزدره اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسم پورې هم خپل کلی علاقې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو د یو درې کال به په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما جی مهدام وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره مې خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې مې اول کو، بیا یو درش کال پس مې دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې مې بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او د دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې. او هم د شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شاکړه او پاره کې زه د پښتو هيسي ایډیټروم. ها شمس مونږه تاسو خبره خو وکړه، بس مونږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږه مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم دا څه فشار وکنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نو دوه وجوهات. یو خدای چې انتهایی د غریبی کورنې سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سره او بيخي مکمل انپړ تبلیغي و. نو هغه ته دا پته نه و چې یاره څه جوړیدل دي او څنګه جوړیدل دي، بلکې هغه ته دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروری دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکی هغه سره دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې، خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس پې کولې شو او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته بخوده. نو دا غي خواهش دا و چې بس ته سبق وایا، تعلیم وایا او چې هر څه کې لکه نو هداغه سي پابندي را باندې نو هم دا وجه و چې زه اول خپل دی یو تر زوی چون کغه په غټن کې انجینر و، داغه په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینرینګ ته. حالانکه دا زما چون کې د ذوق برابر شې نو نو ما انجینرینګ هم کو په غیر ته نوکری هم ملو شلا، خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره و نو لهذا هغه چوزنه مې برته پرې خودل، نه مې انجینرینګ سره تور وسو نه مې غو نوکری سره تور وسوله او خپل صحافت او ادب طرف
ته. دا خبر مې مدته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې ام پتاقه الیکټریک انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ٹیکنیکل ٹیچر پتاور باندھے کم لگا انجینئرنگ پڑھائی گئی تاکہ پتاور باندھے ماتا سرکاری ملازمات ہم ملاؤشو خزما خوش قسمتی دعوا چکم زما ملکری التماتا ملاؤشو نپائے کی صحافیان ہوں اور شاعران و دیوان ہوں زما ناس تپاستا بعد ڈیوٹائی ٹائم پس بیا صحافت شروع رپورٹنگ نہ منگارا نہ شروع دا کالم دا نکل نہ کرے وا نور لسوا او پنز نوی کی دا مکرم خان عاطف دے اللہ بخی داغ اکسا وحلو باندے داغ را پارولو باندے نو اولنے کالم میں پاگا ٹائم کی نور لسو پینزن اوی کی لکھلے و داغین روستو بیچ دینو صحافت رو شورو شو بحیثیت ڈسٹک کرسپانڈنٹ او روستو اور پسی بیچ دینو پتاکہ سلسلہ کی پا پروفیشن پتاور باندی بیا پیخور تا ہم چی دینو را منتقل شما ہو پا پیخور کی مشتایم
دا بحیث لکوال ستاسو کتابونا ہم چاپ شوی دی دا کالم نگار دا خبریال پتوگا من ستاسی تبصرے ہم دا پاکستان پر بیلا بیلو شخصی ٹیلی ویژن چینل مانی او دا انتر سرکاری ٹیلی ویژن مانی ہم راضی دا لکھوال پہ مانی ستا سی کم دس یو کتاب چا غستا سی وای چا رغ ټول ته پکار د چغل استل ضروری دی دا صحافی ک صحافت پاغه کی بھی پا میدان کی بھی کدا سوشل اغه بھی
کتابونه زما تر اوسه پوری او کتابونه الحمدللہ چاپ کی دا یو اوس تقریبا یو هفته مخ کی اخیری کتاب زما چاپ شو پختونخوا کې وسایل د پختونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مؤمن قبایل په نوم باندې دی هغه تاریخ هم دی تحقیق هم دی د پختنو تاریخ هم پکې دی او د مؤمن قوم او د هغه تاریخ او شجرې یو د ډېر زیات تفصیلي معلومات
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړو د مؤمن قبایل
او د مؤمن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړو د ایډیشن یو تیری او د ایم ایډیشن په رسم کې چاپ شو درېم ایډیشن په شپارسم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته ختم شوی دی او بس زما اوس په پی ډی ایف باندې چولې دی غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي نو هغه مطلب اویلیبل دی همداسې هم په انلاین دغه باندې زما کتاب چې مومن قبائل تروسا پور ڈیر زیادہ خلق کو خی ہو چونکہ تاریخ پہ دغا والا باندھے د مومن دو تاریخ بل چاہ سارا بالکل حصہ ٹوس دغا نشتا دے سیوا زما دا دغا لکھنا نو یو دغا ڈیرا ہم دے دویم چکل دا انزمام شو دا قبائلی سیمی ما در تر وقت پور زما 500 کالمونا صرف دا قبائلی علاقو دا مسالو بارا کے حل چاپ شیو با مختلف اخباراتو کی نو ما آغا کالمون دا قواق استلا وغا میں انزمام کی کہانی پنو باندھے میں آغا کتاب ہم چاپ کرے دے چپاہی کے دغا ٹول حالات دی چپ وقت ضرورت ہے اگر چی شکم طالب علمان دی زمنگا دی ایم فل دی پی ایچ ڈی او دی بی ایس او اس نہ شکل کی تحقیق کی او اگر در محدود پات کی کی صرف دی لائبریری زینت جوړ شي نو ما غختل چی ر یو داسه تحقیق چی هغه د وخت تقاضا هم زمنگا سیاسی سماجی او صحافیان دانشوران ادیبان دا غینه څه فائدہ هم غسته شي او خاص کردہ چې په پارلیمنت کې یا په نور د متعلقه فورمز باندې دا غینه دا غې د پاره د خپل حق لپاره आवाज چت کړی شي او داخل په دې باندې پوي کې چې رزل د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق وخته شمه
شمسمون صاحب په دې موضوع با ډیر تفصیلی خبرې هم کو خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمیر رستو بیا حاضرېږو د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبريال او لیکوال شمسمون صاحب ملمدې یو ورکشن د مالو د دمیر رستو بیا حاضرېږو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر وستو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چکم کتاب لیکلی، تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم؟ بیا
ډېر خپل پښتنه دی وکړه ګلیا صاحب. بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اردو کې پیمانه یم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما، او زما بنیادی مقصد چې دی اغا د خپل علاقې د خپل خوره د خپل سیمه مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي سوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي، او دا زګنم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهیږي هم نه، نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم، او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم، او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پیغول غواړي یا کومنګ دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي، نو نیک پریغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي، نو په دې چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولي ونویم چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما. نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی، زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي، خو د صحافت کې دی لپاره مې د اردو لار خو هکړې ده، او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 4-5 کتابونه دا په اردو کې.
شمزوبون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل، نو هغه خو ډېر دي، خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره، لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه معنی کله کې راغونډو، نو راغونډول ګران کار دی، خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا؟
صحیح، ډیر مهرباني. اصل کې دا چې کډر ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دي، یعنی اوه بابونه دي، پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دا غي موږ استعمال څنګه کوو، دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي، نو څه وجوهات دي؟ یو دویم دا چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کې جوړو، څومره جوړو، هغه موږ څنګه خرڅو، یا موږ له څنګه دا غي استعمال پکار دي؟ دویم ترین دا چې ټوریزم موږ له الله پاک خاصه زین راکړي دي، کم زمنګ د زین دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي، دا غي په شابه باندې څه وجوهات دي، یا هغه موږ څنګه استعمالولې شو؟ په دې کې باقاعده سفارښت شته، په دې کې ریکمنډیشن دی، او آئینی دفعه تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعه دا موږ ته اجازه تر کوي، خو حکومت یا د غوښ ادارې موږ ته اجازه نه راکوي.
خودی کې شزمان صاحب، تاسو خبره یاد ساتئ، تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری، او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړی وو.
ګلای صاحب، دوی چې هر څه کړی دي، دغه ټول تفصیلات زما په کتاب کې ما لیکلی دي، او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه هم لیکلی دي، چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده، دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري، دا غیر لپاره چې د یو کس په یو عہده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري، د تجربه کار ټیم انتخاب، دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې. د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوج لکه د ټوریزم خبره که موږ وکړو، صرف عمران خان صاحب به صرف ویلې چې یاره کومراډ چې دی نو یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو، چلو کومراډ ښه چیرې، خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړي د نړۍ نه، نو د هغه دپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پرې سفر کولی شي؟ آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده، کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 هوټلې جوړې شولې، ځنګل کټ کېږي او هوټلې جوړېږي، او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته. زه په تېر درې کاله کې تقریبا 3 ځل چې دی کومراډ ته تللی یم، او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه. نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کېږي، په کار دا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي، او د ټول نه غټه خبره ده
چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د پبلسټی کول یا خلک راغوندل او راغوختل دا د وفاقي حکومت کاری. خو له بده مرغه چونکه ټوریزم اتیا فیصده چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی، په نور ملک کې نشته دی. لہذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپلې هغه ذمهوارۍ په ښه انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک ته راوغواړي، او ورسره د دې نه علاوه بیا چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پایې کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي، د هغې دپاره هم تر اوسه پورې د عالمي نړۍ نه هغسې بډینګ نه دی شوی. مونږ سره دیارلس ځایونو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی. په دې دیارلسو کې صرف په دوو ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روزي، او یوولس ځایونه زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره مو وکړله د وسایلو، بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله، بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه، دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي. په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه؟
په قبایلو کې ګوره چې قبایلی سیمه چې کومه ده، مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن نه لس کاله مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دو ځایونو ته ویلي، یو سوات او بل کلیات. دلته به موږ کاغان ناران دا به ټوریزم. نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده ځي. نو ما عرض دا کوو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي، نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی، خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلي، کلایا د خیبر او د تیرا وګوري، کوم دغه شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري، که ته غلام خان ته لاړ شي ښایسته ځایونه د سیلګرۍ ځایونه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی. نه صرف د سیلګرۍ ځایونه، یعنی ښایسته په هغې کې اوبګانې دي، سیندونه دي، رودونه دي، چینې دي، ځنګلونه دي، بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي. تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ، ریلوی ټریک وګورئ، د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی. عمده شانتي مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي. د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی، کاغه تیل دی، کاغه ګیس دی، بله ورځ زه وزیرستان ته تللی وم، په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی داغه ډګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي، او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی. نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي، سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي، نو نه صرف ښایست دی علاقې خرڅېدی شي، دا ور سره ترقی هم کولی شي، بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل، ګیس، ماربل، قیمتي کاڼي، سوپسټون، کرومایټ، نفرایټ، تشریح به کې شامل دي، دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل، څنګه شب څوک مون ستاسو خبره وکړله چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمونه ډکې دي، په دې به خبرې کوو، خو یو ولښن د مالو او د دمې رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
تمیر شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب، د مینه مخکې تاسو خبره وکړله د خیبر پښتونخوا د وسایلو خبرې وکړې تاسو، چې دومره وسایل ارسر شته، دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو. تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام داري سلونیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیر زبدهوند په قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو، نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیاں شوی، یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کم چې زمونږ ونته د انضمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبردست مشنه باغونه خلکو ته خودل یا زمونږ خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې یار څنګه انضمام وشي نو به د دې علاقې نه به پېښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي نو تاسو خو ممکنه نه وه خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي نو ډېره لری هم نه وه چې یاره ترقي تیزه شوی وي بدقسمتي دا وه چې د انضمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم هغوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تېر څلور کاله کې زمونږ معیشت زمنګ سیاسي عدم استحکام زمنګ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېد په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کیسه به مونږ ته دې شزرو او لا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انضمام نه پس هغوی بالکل په دې اړه سره وپویدل نه چې هغوی څه وکړي د لپاره زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو وفاقي حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټه جوړه کړله د انضمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي مینسټریم به کوي گورنر صاحب بل کمیټه جوړه کړله او وزیر اعلی صاحب دریم کمیټه جوړه کړله اوس ته ماته دا وایي چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټې نه جوړې او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو سلور کال تیر شو او پنځو کسان له بدغې نومونه هم نه ورځي چې کومه کمیټه نه جوړه کړې دا غي مقصد څه او هغه په خپل مقصد کې څه وکړل چې کله د داسې یو حکومت سره موږ مخ شو نو ښکاره خبره ده چې انضمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل هغوی کې مایوسي هم شته دی خفګان هم شته دی درېیمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو هغه د دې نورو حکومتونو نه هم نه رسته شوی یعنی سبي په هغه باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول په کارو نو دا وجه ده چې ترخیتی کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي او مسلې هم له موږ سره پرتی دي چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي
خو دې کې کوم ګور حکومت بار بار دا یو داوه کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړې ده او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي خو دا حکومت خپل د دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغزي خلک اوس محسوسي چې انضمام روستو آیا اوس هغه پرور ورته دغه ور رسیدي او کنه عام ولس خبره
زبدویما ګولیا صاحب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه څه ناسبه مشرکې کردار دی یا نظر دی هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي هغه په کال دوه کې ترقي نه کېږي د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کار دار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرته جزیز کمیټې انضمام د ریکمنډیشن تیار کړي وو دا هغوی ورکړی وو دا ټایم فریم خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی هغوی د سرته جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټ چې هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل نه شو نو همدا وجه ده چې دغه د ترقې پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمایندګي میلاو شوې ده په صوبایي سملې کې هم میلاو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کوم چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې نو کوم چې سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ لپاره ښه ده هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پوړندي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري پکار دار چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي خصوصی جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له په روایاتو باندې هم او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو دپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او دریم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحاله وي.
د شمسمون صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي په اخره کې که موږ تاسو نه دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا که موږ حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بے اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي چې د اوسېدو اسناد نه لري، نو که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې د پولې دواړو غاړو ته یو باونډو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو تر منځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کم هغه پورې ورسي؟ دا به څه نتیجې ورکړي؟
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو، بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته یې چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده او په خپلو کورونو کې او په خپلو پټو کې او په خپلو کلو کې لزینې ورکړي او په خپلو ښارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي. خو چې کله اوس اکدم پالیسي بدله شوله نو هاتی کې پاو میں سب کا پاو اردو اردو محاوره ده چې کله اوس اروچی سے بھی ویلي چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې د دې وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دننه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي؟ نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر زیات کلیئر یم او هغه ستم چې اوسه پورې د دې ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلې په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي، هغوی به خفه کېږي، افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربان اړې ورکړې دي زمونږ په معیشت باندې په سمام مشمکره باندې چې کوم دغه اثرات پریوتلو هغه الریډي پریوتې دي. نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونتي نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی، هلته تلل مونه په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی. هغې باندې په کار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو ان سی آر باندې زور اچول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خلک دا صرف زموږ ذمہواري نه ده، دا د عالمی نړۍ ذمہواري ده چې هغوی په دې کې خپل چې دین نمرسته ملګرتیا وکړي او په افغانستان کې دننه د هغوی لپاره کم از کم هغه بنیادي سهولیات یو شو میاشتو لپاره ورکړی شي چې هغوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړی شي.
شمسوبن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیسته، د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو، ډیر زیاته مننه تاسو نه.
خوشاله او شکر از یو جرم مننه تاسو ته ډیر مننه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمه یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي، په لوی اعلان سپارم.
دا مشال ریډیو ده.
سپینا چینا شه خوار ورا شه زوان جلوان عمرن زور دیکھم زوان جلوان عمرن زور دیکھم شنو باران بدشم جانان بدشم دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم لسند پور ور ور ګر دور ور لسند پور ور ور ګر دور ور د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی crete que tore vuelta que tore tore tore
Gure dore ore, esen de pore ore.